واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 28مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچینې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداری ورکړی چې د ترهګرو مالی سرچینو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې په تور فهرست کې د پاکستان نوم اچولو او اقتصاد خرابېدو ذمہوار به د ملک سیاسي مخالف پاټې وي. او اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د ایف اے ٹی ایف د نوي قوانینو په شا سیاسی مخالف مشران دوروي. پاکستان کې د میډیا یو سړنیز رپورٹ وایي د پوز په خوانی جرنیل او د پاکستان اقتصادي منصبې مشر قاسم سلیم باجوا او د هغه کورنۍ په سلور ملکونو کې د ملیونونو ډالره کاروبارونه او جایدادونه لري. پاکستان کې دروانو سختو بارانونو لوبدې راغلو سیلابونو خلکو تپلو یا کچه باندې مالی او ځانی نقصانونه رسولې دي. او په خیبر پختونخوا کې په روانو بارانونو کې لږ تر لږه شپاړس کسان مړه شوي دي. او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداری ورکړی چې د ترهګرو مالی سرچینو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې په تور فهرست کې د پاکستان نوم اچولو او اقتصاد خرابېدو ذمہوار به د ملک سیاسي مخالف پاټې وي. یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې عمران خان الزام لګولې چې سیاسي مخالف ګوندونه یو ایجنډا لري کوم چې د ملکی ګټو خلاف ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د پاکستان سینټ د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرو مالی مرستو د څارنې ادارې ایف اے ٹی ایف په حق له دوه قانوني مسودو رد کولو وروسته حکومت پلان لري چې دغه قانوني مسودې د پارلمان شریکې غونډې نه منظور کړي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومت د ایف اے ٹی ایف په حق له قانون منځرولو په شا د سیاسي مخالف ګوندونو مشرانو خلاف دغه قانون په غلطه توګه استعمالول غواړي. ایف اے ٹی ایف د پاکستان نوم تر اوسه پورې د نړۍ هغه ملکونو په خپل فهرست کې اچولې چې د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخه یې نه دی نیولې. پاکستان کې د میډیا یو سړنیز رپورٹ وایي د پوز په خوانی جرنیل او د پاکستان اقتصادي منصبې مشر قاسم سلیم باجوا او د هغه کورنۍ په ملک کې دننه او بهر ملکونو کې د ملیونونو ډالر کاروبارونه او جایدادونه لري. په یو سړنیز پاڼه فیکټس فوکس باندې خپور شوی رپورٹ کې ویلې شوی د قاسم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکې په شمول په سلورو ملکونو کې نه نوي کمپنۍ لري چې پکې یو سل او درې دیرش ریسټورنټونه او په امریکا کې دوه شاپینګ پلازې شامل دي. ریټایر جرنیل قاسم باجوا د پاکستان د پوز ویان او د ملک د جنوبی کمان مشر پاتې شوی او دا وخت د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره ځانګړی معاون او د پاکستان او چین ترمنځ د شپېته ارب ډالره لوی تجارتي لبزنامې یا سیپیک مشري کوي. قاسم باجوا په ټویټر باندې ورکړی یو بیان کې دغه رپورټ دروغ بللې او ویلي د هغه او د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپیګنډې ډک رپورټ ورکړل شوی. په پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو په دغه رپورټ ورکړي رد عمل کې ویلي د ملک په سیاستدانانو باندې د بډو رشوتونو تورونه لګولې کېږي خو اوس به دوی ګوري چې د پوز پخوانی جرنیل نه څوک حساب کتاب غواړي. پاکستان کې دروانو سختو بارانونو لوبجې راغلو سیلابونو خلکو تاپلو یا کچه باندې مالی او ځانی نقصانونه رسولي. او په خیبر پختونخوا کې په روانو بارانونو کې لږ تر لږه شپاړس کسان مړه شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره ان ډی ایم ای وای په سوات او کوهستان ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو لوبجې څوارلس کسان مړه شوي دي. سلی انتظامیه او د بلنی ادارې چارواکي وای په سیمه کې د خلکو سره لاس امداد کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په کراچۍ کې د باران له وجې د ملوش میرا 15 ته رسیدلې ده. په وروستیو ورځو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2500 نه زیات کسان مړه شوي او په سونو نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي وزارت وایي په تیرو څلیرشتو ګنټو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې ډیر زیات بارانونه شوي دي چې وایي په نتیجه کې تر اوسه پورې 155 کسان مړه شوي او خوشا 200 کسان جوبل شوی دی. د افغان طالبانو یو مشر ویلی د افغان حکومت سره د ستمبر په میاشت کې د سولې خبرو اترو شروع کېدو پلان نشته. د دې وړاندې د افغانستان حکومت یو اعلی چارواکي ویلو چې د طالبانو سره راتلونکي هفته د سولې خبرې اترې شروع کېدای شي. د افغان سولې په خبرو کې د طالبانو نمائندګي کوونکی شیر محمد عباس تانکزی رایټرز خبری ادارې ته دا بیان په داسې وخت ورکړی چې امریکا غواړي افغان حکومت او طالبان د یو بل سره د سولې خبرې اترې شروع کړي، کمی چې به د افغانستان د دوه لسیزو راهیسې روان جنګ ختمولو لپاره لار هواره کړي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا چې وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د مهم خبرونو باندې تفصیلی راپورونه د خبرونه برخه دی. سره ملګری اوسېږي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولیدی کچری پاکستان د غیر قانوني پیسو د انتقال او د ترګرو د مالی مرستو د سار ادارې FATF د تور نوملړ کې واچولې سي، نو د دې زموار به مخالفه ګوندونه وي. ولی چې دا به د هواد په اقتصاد بد اغیز وي. د خوسیړونکو بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان سیاسي دی او وایي چې دواړه حکومتي او مخالفه حکومتي ګوندونه د دې قانون سازي کې سنجیده نه دي لیدل سوي او هر څه کې سیاست کوي. دا مهال پاکستان نوم د ایف ای ټی ایف په خړ یا په ګری لیست کې دی. په دې هغله نور تفصيلات د الیاس خان پر راپور کې درته وړاندې کوو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پاکستان د غیر قانوني پیسو د اوړلو راوړلو او د ترګرو مالی مرستو کولو د سار ادارې ایف ای ټی ایف تور نوملړ تلاړو، نو د هغې به د هیواد په اقتصاد بوګنون کې اثرات وي او پاکستان سره د نړیوالو مالیاتي ادارو هر رقم لین دین به ختم شي او د دې هر څه نیخ په نیغه فشار به زموږ په کرنسۍ راشي چې له وجې به ګرانی نور هم سیوا شي او ملکی اقتصاد به تباهۍ په لور روان شي.
اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کی ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی، کوئی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گے.
یو شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې وزیر اعظم اوئی چې هند 13 دو کالو راهسه هڅه کوي چې پاکستان تور نوملړ کې واچول شي او زیاته کړه چې مخالفه ګوندونه دې لړکي د نیپ قانون بیغه حکومت غواړي، خو حکومت دې لړکي دوی سره انارو یا جوړجاړي قانون ته تیار نه دی. وزیر اعظم اوئی چې د ایف ای ٹی ایف قانوني مسوده پاس کولو لپاره راتلونکي هفته کې د پارلیمان ګډه غونډه راغواړي او کچري مخالف غوندونو دې قانون سازي کې مرسته ونکړه او دا بیلونه پاس نشول، دا پاکستان تور نوملړ کې دا چولو بادوي ذمہوار وي. خود سیډنکار او په دې هر څه ژور نظر لرونکي خبريالان وایي چې د وزیر اعظم دا بیان سیاسي دی او د دوی په نظر دواړه حکومتي او مخالف غوندونه تر دې دمه دې قانون سازي کې سنجیده اونل دل شول او په دې هر څه سیاست کوي. وی او ای ډي وسره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرونکي ستر خبريال مهتاب حیدر وایي
پاکستان کو اس وخت اگر بلیک لسٹ کیا گیا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی کانسیکوینسز تو ہوں گے، لیکن انہوں نے جو سٹائل سیکشن پلان دیے تھے اس میں پاکستان تقریباً 14 پہ فلی جو ہے وہ کمپلائنٹ حاصل کر لیا تھا.
کچرے پاکستان دا وقت تور نوملړ تلاړلو، نو دا هغه خوبا په یقیني توګه اغیزې خوبی خو زیاتوي چې ایف ای ٹی ایف چې کومې اویش سپارښتنې ورکړې دي په هغه کې پاکستان په 1400 په مکمل توګه عمل کړی دی او په 1400 باندې عمل کول روان دي. د اوی ماته خو د وزیر اعظم دا بیان سیاسي ښکاري او حکومت ته دې لړکې په مخالفه ګوندونو تور لګولو پر ځای هغوی د ځان سره کېنول پکار دي او چې په کومو کومو سیزنو د دوی اعتراضات دي هغه دې په اتفاق سره لري کړي او اصل ستونزې یعنی د دې قوانینو په نفاذ او عملي کولو دې پام ورکړي. بل پلو ته ستر خبريال خالق کیانی هم د وزیر اعظم دا بیان سیاسي ګڼي او وایي
سیکنڈ ویک آف جنوری میں
چې حکومتي او مخالفه ډلې دواړه د لړکې سنجیده نخکاری د اوې چې دا قانون سازي د دې کال جنوري میاشت کې پارلیمان ته وړاندې شوې ده او د جولای په اخره کې په دې بحث شروع شو او زیاته کړه چې دواړه ډلې په دې سیاست کوي. خلکیانی اوې چې د اپوزیشن بار بار غوښتنو باوجود د خزانه مشیر د کمیټیانو غونډو ته حاضر نشو، د اوې چې د نیب قانون په حواله سره کده مخالفه ګوندونو سره جایز اندېښنې وي، په کار دا چې حکومت دغه لري کړی او په ګډه سره دا مهمه قانون سازي سرته ورسوي. پاکستان په کال 2013 کې په خړ نوم لړکی اچول شوی دی او ورته د FATF لخوا اویش سپارښتنې ورکړې شوی دی چې دا ټول عملي کړي، کني نو بیا به نوم تور نوم لړکی واچول شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی ول خبرونه له واشنگتن صدر ته وړاندې کیږي. پاکستانی خبریال احمد نورانی په افیکټ فاکس نومي وبپاڼه کې خبر شوی راپور کې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د پاکستان چین اقتصادي پروژې اتارټي مشر جنرال ریټایر اسم سلیم باجوا د خاندان د امریکا په شمول یو شمیر هوادونو کې د اربونو روپۍ ملکیت جایدادونو لرلو او سرمایه کاری داوا سوی. که څه هم اسم باجوا دا راپور رد کړی او هغه د خاندان د بدنامولو هڅه یې ګرځولې، خو حکومت مخالفه پیپلز ګوند مرکزی مشر فرد الله بابر د باجوا خاندان کاروبار پاکله راپور ته سوی سوالونه ډیر سنگینه بللې دي او هغه پاکستان د فوج او حکومت ته د سپیناوي سره د جنرال باجوا په ضد لګیدلې تورونو د پلټنو غوښتنه هم کوي. نور تفصيلات پیر ولایت شاه په راپور کې درته وړاندې کوو.
کال 2002 کې چې اسم باجوا د کرنل په حیثیت د پخوانی فوزی امیر جنرال مشرف په عمله کې شامل و، دغه وخت چې د اغرور د پاپا جون پیزا ریسټورانت د لارې خپل خاندانی کاروبار پیل کړ. د پاکستانی خبریال احمد نورانی دغه مضمون تر مخه فوز کې د عہده په لحاظ مخکې تلو سره سره اسم باجوا کاروبار هم روستروزه وده کوله او دا وخت باجوا خاندان په سلورو هیوادونو کې د یو کم سل کمنیانو سره د 43 کمرشل یا تجارتي جایدادونو او د یو سل ډیر شونه زیات ریسټورانټو مالک دی. د خبریال احمد نورانی تر مخه د اسم باجوا خزه فرازه با د خپل خاوند رونو ملکیتي باجکو نومه کاروباري ګروپ کې د برابر حصہ لري او په کال 2015 کې د اسم باجوا زامنو هغه وخت په امریکا کې کاروباري کمنیانې پرانستلې وکړه چې د دوی پلان د پاکستان د فوز د مولیکو سانګ مشرو مضمون زیاتوی باجو خاندان درې هوادونه کې د 2 اتیا کمنیانو د لارې د 30 ملیون ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کړې ده. خبریال احمد نورانی دا داوه هم کړی چې امریکا کې رسمي سندونه د لارې د اسم باجو د خزه امریکا کې د 43 کمرشل یا تجارتي اماراتونو د ملکیت تخلیه کیږي. سرګند دی وی چې جنرال ریټایرډ اسم سلیم باجو د فوز د عام اړیکو څنګه مشر پاتې کی دروستو د بلوچستان کور کمانډر په سوکې باندې هم پاتې شوی او نن سبا هغه د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د پاکستان چین اقتصادي پروژې لپاره جوړ اتارټه مشر دی. پرستو کې د وزیر اعظم د سلاکار په حیث اسم باجو خپل اساسو فارم کې لیکلو د هغه خزه کم یو بهرنی هیواد کې سجیداد نه لري. پاکستان کې لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر فرحت الله بابر د خبریال احمد نورانی دغه رپورت کې اسم باجوا د کاروبار په سر راپورته شوی سوالونه ډیر سنگینه بلي. دی ریډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر د پاکستان د حکومت او فوز نه د دې رپورت د پلټونو د غوښتنې سره د عمل سرته رسیدو پورې د اسم باجوا خپل څوکۍ نه لري کول غوښتنه هم کوي.
حکومت او د جنرال عاصم او دغه د ادارې د خاموشي ده څومره پوښتنه د خاموشي به وي دا شکوک او شهبات به نورم زیاتیږي او دا شی به بند نشي کړی. زموږ مطالبه ده چې په دې کې فورا تحقیقات وکړل شي او نه صرف تحقیقات بلکې د تحقیقاتو مکمل کېدو پورې پکار دا ده چې جنرال عاصم باجوا په خپله خپل اوهلینه یو طرف ته شي.
بلخوا جرنل ریټایرډ آسم سلیم باجو دغه تورونه رد کړی دی او دغه په ضد ناوړه پراپګاندا ګرځولې ده. آسم سلیم باجو ټویټ کړی دی، یو نامعلوم او پاړ د لارې زما په خاندان باندې لګیدل الزامونه زه پکله کړه دوم. خبریال احمد نورانی تر مخه دغه رپورټ خپرېدو وروسته پاکستان کې د کاروباري کمپنیانو د سر حکومتي ادارې وپاړه باندې د مخکې نه درج د آسم باجو زامنو ملکیت کمپنیانو تفصیلات لري کړي شوې دي. د فیکټ فوکس وپاړه دغه رپورټ راتلو په سر په ټولنیز رسنیو باندې هم خبرګون پلیدو کې راځي. د بشري حقوقو کارمند رابعه محمود ټویټ کړی، د رپورټ خپرېدو وروسته د هڅو باوجود د هغې فیکټ فوکس وپاړه ته رسائی نه کیږي. دفاعی چارو وتلی سیڑون کی ڈاکٹر عائشہ صدیقی ٹویٹ کرے، جرنیل سے تشپیو سادہ بیان باندھے دا معاملہ نخلاسی گی او غورا بداوی چی تخپل دفاع کے مستند ثبوتون اڑوان دیکھے. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس آف امریکا ډیوا د خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګري اوسئ. د انټرنیټ د صارفینو د حقونو فعالین وایي چې شش کاله د مارچ په میاشت کې چې کله پاکستان کې کرونا وایرس د وبا مخنیوي لپاره ټول بندیز پر ځای سو، نو د هغه وروسته په هیواد کې دننه د انټرنیټ استعمال هم زیات سو، چې ورسره په ټولنیزو رسنیو د مذهبي لژکیو او بشري حقونو د فعالینو په ضد د کرکې په حملو کې هم اضافه لیدل شوې. پاکستان کې د انټرنیټ کارکوونکي د غیر دولتي ادارې بایټس فور آل مشر شهزاد احمد ډیوا ته وایي چې پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلو تر څنګ د هیواد ځینې ادارې هم د ټرولینګ لري، او هغوی چې آنلاین څوک په نښه کوي نو د هغوی اثرات بیا آفلاین د ډله ایز تشدد او مذهب په بنیاد د وژنو په شکل کې را مختصي. دغه ډول د ټولنیزو رسنیو یو بل سیړنکار ارون بلوچ وایي چې د ټرولینګ مقصد په سوشل میډیا بیانیا کنټرول کول دی، او خلک مخصوصو خبرو او نظریه باندې سوچ ته راغب کول دی، او ټرولینګ په اصل کې د پروپاګاندا یو برخه ده. په دې کله د اسلام آباد څخه ارشد حسین نور تفصيلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د ټولنیز رسینو کارونکو او د اقلیتونو د حقونو مبارزین وایي چې په هیواد کې سږ کال د مارچ په میاشت کې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د لګولې شوې ټولبندیز له کبله خلکو د انټرنیټ استعمال زیات کړی او په دې کې 50% اضافه شوې ده. د انټرنیټ د صارفینو د حقونو فعالین وایي چې دوی په دې وروستو کې د اقلیتونو او د نور بې وزله طبقو پر ضد آنلاین کرکې او د مسلک په بنیاد حملو کې اضافه لیدلې ده. اسلام آباد کې د ټولنیز رسینو د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل مشر شهزاد احمد وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای سیاسي او مذهبي ډلې د هیواد ځنې ادارې په سوشل میډیا خپل لخکرې یا فوز لري، او داسې هغوی په یو منظم طریقه خپل ایجنډا او بیانیا په مخ کې بیايي.
آنلاین جب کوئی بھی ہیٹرڈ سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو رہی ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ویجیلانتے ایکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں موب ایکشن ہوتا ہے.
هغه وای چې کله آنلاین کرکا خورول کیږي او خلک تشدد ترا پرول کیږي، نو د هغه اثرات بیا آف لائن هم په نظر راځي، او د هغه اثرات بیا په بیګونا ماشومانو او زنانو هم پریوزي. سکل چې کله ایران تتلل شي زائرین پاکستان ته واپس راتلل، نو په ټوئیټر باندې د شیا وایرس ټرند خور شو. مطبوعات ایران تتلل د شیا زائرینو دخلي لیکي چې د هغه رستو دوی ته په هسپتالونو کې د درملنې څخه د انکار رجحان مخ تاراغلو، او دا تور په ولګی چې غنی د کرونا وایرس وبا هم دغه زائرینو پاکستان ته راوړي. پاکستان کې سونی جنگیاله ډلې اکثر احمدیان هم پنخه کوي، او روانه میاشت یوازې په یو ورځ کې د احمدیانو پر ضد د 15,000 نه زیات ټویټ مخې ته راغلل. د سوشل میډیا د صارفینو په چارو نظر لرونکي یو بل سیړنکار هارون بلوچ وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي په سوشل میډیا باندې د خلکو پر ضد ټرولز کوونکي عام کسان نه دي، او دا چې خلک صرف د وخت وخت تیری لپاره ټرولینګ نه کوي، بلکې د هیواد سیاسي او مذهبي ډلې او ځنې ادارې په منظم طریقه دغه ټرولینګ کاروي.
کنٹرول کرنا اس جا لوگ ایک خاص طریقے سے بات کریں اور یہ پروپیگنڈا کا حصہ بھی ہوتا ہے.
ہغوائی ددے ٹرولز مقصد بیانیہ کنٹرول کول او خلق پیو مخصوص ڈول خبرو تا الباسل دی او دا دا پروپیگنڈے یو برخدا. نڑیوال خبری ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس دا فیس بک دا چارواکو دخلی لکی چی پا سوشل میڈیا باندی دا خوریدون کو موادو کتنا ایسے واکڑے او دا کرکی نڈک 95% مواد ادرولی دی. دا غرنگ خبری ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس د ټویټر د چارواکو لخوا لیکلی چې هغوی هم د مذهب په بنیاد د چا یارول نزغمی، خو په دې وروستو کې د وتلې خبریالې ماروی سرمد لخوا د لا درکشو بلوچ فعالینو په حق کې ټویټ کولو باندې د هغې پر ضد د مذهب د سپکاوي تورونه ولګېدل، او په دې اړه د بشري حقونو نړیوال تنظیم ایمنسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي دا یو ښه ثبوت دی چې د مذهب د سپکاوي قانون څومره خطرناک دی او غواړي چې د پاکستان حکومت دغه قانون ختم کړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. امریکا د وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تر شپه د امریکا ام اس ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې د ډیموکرات ګوند صدرتی کاندید جو بایدن ویلي هغه بعد صدر ترامپ سره صدرتی مناظره کوي چې خلک ته رښتیا معلوم سي. ټاکل شوی ده چې ریپبلیکن ګوند صدرتی کاندید او موجوده صدر ډونلډ ترامپ او د ډیموکرات ګوند صدرتی کاندید او پخوانی نائب صدر جو بایدن د سپتمبر میاشتې په یو کم دیر سمه او د اکتوبر میاشت په 15 او 22 نیټه صدرتی مباحثه کوي. ست تفصیلات تاسو په دې حق لا شعیب زاده نور تفصیلات په راپور کې وړاندې کوي.
د ډیموکرات ګوند صدرتی کاندید جو بایدن 13 شپه د امریکا یو ټی وی سره په مرکه کې دا خبره رد کړې چې ګنې هغه بعد صدر ترامپ سره صدرتی مباحثه کې ګډون نه کوي. د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن د اخري ویناګان وړاندې د نمائندګانو د ایوان سپیکر نانسی پلوسی ویلیو تاغه په خیال سکهال صدرتی مباحثه یا مناظره نه د پکار. د امریکا ام اس ان بی سی ټی وی سره په خپل مرکه کې جو بایدن ویلی زبا د هغه سره مباحثه کوم، د دغه مناظره په وخت به زه هڅه کوم چې رښتیا معلوم کړم. پخوانی نائب صدر وړاندې ویلي زما په فکر هر تن ته دا معلومه ده چې دا سړی داسې مسله لري چې رښتیا نشي ویلی. ټاکل شوی ده د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید او موجوده صدر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید او پخوانی نائب صدر جو بایدن بعد د ستمبر میاشتې په یو کم دیرشمه او د اکتوبر میاشتې په 15 او 22 صدارتي مباحثه کوي. د جو بایدن دغه خبر وړاندې د نمائندګانو ایوان سپیکر ویلیو زبا د هغه سره مباحثه ته قانوني اجازه ورنکړم او نه بعد امریکا د صدر په حیث هغه سره د صدارتي مناظره. مېرمن پلوسی اټکل کړی چې ترامپ په دغه مباحثه کې امکان دی داسې حرکتونه وکړي کوم چې بعد امریکا د صدر د وقار د لاندې وي. او د کال 2014 د صدارتي مباحثې یادونه وکړه چې صدر ترامپ په یو صدارتي مناظره کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن سره ناوړه چلند کړیو. په داسې حال چې په امریکا کې انتخاباتو ته وشپته ورځې پاتې دي، ډیموکراتان کرونا وبا ته د صدر ترامپ انتظامی په ځواب نیوکو ته دوام ورکړی. د جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په امریکا کې د کرونا وبا د لاسه د مرګونو شمیره 1,83,000 ته رسیدلې ده. دغه شمیره د کرونا د لاسه په یو هیواد کې تر ټولو لوی شمیره ده. د جو بایدن لخوا د نائب صدارت لپاره نومول شوی کمالا هیرس تیر ورځ په صدر ترامپ په سخته ژبه کې نیوکې کړي. میرمن کمالا هیرس ویلي چې یو اړخ ته د کرونا وبا خطر خورېدو او بل خوا صدر ترامپ هسې بیکاره ولاړ وو او خلکو دا یوه خطرناکه فیصله وه. کمالا هیرس وړاندې ویلي ډونلډ ترامپ منجمد یا جام شو، هغه یېرېدلی او هغه ماشوم او ناپوه وو. میرمن کمالا ہیرس په واشنگتن کې د جارج واشنگتن یونیورسيټي نه د انټرنیټ پر لاره وینا کوله. په خپل لومړي وازنی کمپاین کې کمالا ہیرس ویلي چې جو بایدن د کورونا وبا د مقابله لپاره یو پلان تیار کړي او د موجوده صدر یا ډونلډ ټرمپ سره لا هم څه پلان نشته. کمالا ہیرس وړاندې ویلي ته دغه وبا په یو ټویټ نشي قابو کولی. کمالا ہیرس ویلي چې ټرمپ ته یو صدر په حیث خپل لومړی ذمواري یعنی د امریکایانو حفاظت کول نه دي ترسره کړي او په دغه کې په ناوړه ډول ناکامه شوی دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ بیا بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د جنوري په میاشت کې د هغه لخوا د چین نه راتلونکو خلکو باندې بندیز په میلیونونو امریکایان د کورونا نه بچ کړي دي. ټرمپ وایي چې جو بایدن زما په دغه کار هم نیوکې کوي. صدر ڈونلڈ ٹرمپ دغه فیصله ورستو د هغه کړي و کله چې د صحت نړیوال ادارې د کورونا وبا د لاسه په نړیواله کچه د صحت بیړنۍ حالت یا انټرنیشنل پبلک هیلت ایمرجنسی اعلان کړي و. په کوم ورځ چې صدر ٹرمپ د چین نه پر اتلونکو کسانو بندیز ولګو جو بایدن صدر ٹرمپ ته زینوفوبیک یا د یو نسل د خلکو نه یریدونکې ویلي وو او زیاته کړي و چې فیصله باید د ساينس په بنیاد وشي. خوست ڈیموکریٹان ادا کئی چھ پخوانی نائب صدر پر ڈونلڈ ٹرمپ پامومی توگا نیوکی کولی دغا نیوکی پا کم زنگڑی پالیسی نوی.
تاسو دا امریکا غگ ڈیوا راڈیو آوری
امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. مننه چې را سره ملګری یاسته. هم را سره ملوسی جی نور تفصیلی راپورونه لرو. دا خبر پښتونخوا کې د افتونو په وخت د نظام صوبایي ادارې یا ان جی ایم ای وای چې په سوات او کوهستان ضلعو کې د باران او سیلابونو د وبو د وجه څخه نږدې څوارلس کسان مړه شوي دي او اته پوری ژوبل شوي دي. ضلع انتظامی او د ژغورنې اداره ریسکیو چارواکي هم وایي چې په سیمه کې امدادي کارونه روان دي. بلخوا په سند صوبه کې هم پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په کراچۍ کې د باران له امله د مړو سو تنانو شمیر 15 رسیدلی دی. نور تفصیلات ارشد مومن تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
سیلابی اوبو باران لوجه اته تنه په کوهستان او شپږ تنه په سوات کې مړ شوي. یو کم دیرش کورونه په مکمله توګه وران شوي او 15 کورونو ته په جزوي توګه زیان اوښتی دی. په سوات کې د ژغورنې ریسکیو یو دوه مشر عمران یوسفزی وایي دوی د بېګار هسې په علاقه کې د ژغورنو عملیاتو کې بوخت دي کوم چې تر اوسه دوام لري.
او ډایرکټ راغلی په دې لاندې کورونو باندې شاګرام او تیرا څه دې کې چې کم دې دا ایمرجنسی راغلی وای کې موږ ریسپانس کړو. بیګا بار کسان موږ هغه نه ریسکیو کړو. وای کې یو ډیډ باډي هم فیمیل وا موږ هاسپټلایز کړو. ټول نن سار چې کم دې موږ درې ډیډ باډیز نور هم ملو شلو او درې چې کم نه پدې کې میسنګ دي راغلی لپاره سره چورچ کوپریشن روان دي.
د خیبر پختونخوا د موسمیات او محکمې مشر مشتاق علي شاه دی وته ویل نن د شپې په شمالي سیمو کې په کم شدت سره د نورو بارانونو امکان هم شته او بیا د هغې وروسته به د بارانونو د لړۍ په کمېدو شي. مشتاق علي شاه وایي د موسمي بدلونونو له وجې د باران دورانیه کمه او شدت سیوا شوی دی.
هغه بادامو کې فرق راغلی دی. بنده چې ځنګلونه کټ شو اوبه چې راځي ډېر په تېزۍ سره راځي ریزسټنس ورته دي. او درېیمه وجه په کې دا ده چې موږ موسمونه ګرم شوي دي. کلایمټ چینج په وجه هغې په وجه بارانونو انټینسټي زیاته شوي ده او د هغې ډیوریشن کم شوی دی. لکه باران مخ چې کوم مخکې نن د 15 کاله مخکې هغه چې په ټول ورځ کې څومره باران کېدو اته اوس په 17 ګنټو کې هغومره باران شي
بلخوا په کراچۍ کې د بارانونو پاړه د سین صوبې چارواکي وای د پوز او نورو اړوند ادارو سره په ګډه لګیا دي چې په ښار کې ډنډ شوي اوبه اوباسي او د بارانونو له امله اوښتې ټول تاوان معلوم کړي. خو ورسره په کراچۍ کې د موسمیاتو محکمې د اتوار او ګل په ورځ د نورو بارانونو امکان هم څرګند کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا په کراچۍ کې د بارانونو لامل د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی. انډیمه چارواکي وایي کراچۍ کې تر اوسه 3000 ټینټونه او 6000 خوراکي پیکټې تقسیم کړي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا پیخور.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
ڈرائیور کھڑے چھ درہگرو مالی سرچنوں او پیسو غیر قانونی انتقال مخنیوی ادارے پتور فہرست کی دا پاکستان نم اچولو او اقتصاد خرابے دو ذموار با دا ملک سیاسی مخالف پاٹے بھی او اپوزیشن گندو نوائی حکومت دا ایف اے ٹی ایف دا نوی قوانین و پشا سیاسی مخالف مشران زور بھی پاکستان کی دا میڈیا یو سیلنیز رپورٹ وائی دا پوز پخوانے جرنیل او دا او پیسو غیر قانونی الزام لگولی چی سیاسی مخالف گندونا یو ایجنڈا لری کومچی دا ملکی گٹو خلاف دا مالی مرستو دا سارن ادارے ایف اے ٹی ایف پا حق لا دو قانونی مسودو رد کبول ورستو حکومت پلان لری چی دا قانونی مسودی دا پارلمان شریک غنڈ نامنظور کی اپوزیشن گندونا تور لگوی هغه ملکونو په خپل فهرست کې اچولې چې د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخې نه دنیولې. پاکستان کې د میډیا یو سرلنیز رپورت وایي د پوز په خوانې جرنیل او د پاکچین اقتصادي منصوبې مشر عاصم سلیم باجوا او د هغه کورنۍ په ملک دننه او بهر ملکونو کې د میلیونونو ډالر کاروبارونه او جایدادونه لري. په یو سرلنیز پاڼه فیکٹس فوکس باندې خبر شوی رپورٹ کې ویلي شوی د عاصم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکای په شمول په سلورو ملکونو کې نه نوی کمپنۍ لري چې پکې یو سل او درې دیش ریسټورنټونه او په امریکا کې دوه شاپینګ پلازې شامل دي. ریټایرډ جرنل عاصم باجوا د پاکستان د پوز ویان او د ملک د جنوبی کمان مشر پاتې شوی او دا وخت د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره ځانګړی معاون او د پاکستان او چین ترمنځ د شپېته ارب ډالره لوی تجارتي لوزنامې یا سی پیک مشري کوي. عاصم باجوا په ټویټر باندې ورکړی یو بیان کې دغه رپورت دروغ بللې او ویلي دغه او د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپاګاندا ډک رپورت ورکړل شوی. په پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو په دغه رپورت ورکړي رد عمل کې ویلي د ملک په سیاستدانانو باندې د بډو رشوتونو تورونه لګولې کېږي خو اوس باید وی ګوري چې د پوس په خواني جرنیل نه څوک حساب کتاب غواړي. پاکستان کې د روانو سختو بارانونو لوبجې راغلو سیلابونو خلکو ته په لویه کچه باندې مالی او ځاني نقصانونه رسولي او په خیبر پختونخوا کې په روانو بارانونو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره NDMA وای په سوات او کوهستان ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو له وجې 14 کسان مړه شوي دي. ځلي انتظامی او د بیړني ادارې چارواکي وای په سیمه کې د خلکو سره لاس امداد کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په کراچۍ کې د باران له وجې د ملوش میرا 25 ته رسیدلې ده. په وروستیو ورځو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 250 زیات کسان مړه شوي او په سوونو نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي وزارت وایي په تیرو 24 غنټو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې ډیر زیات بارانونه شوي دي چې وایي په نتیجه کې تر اوسه پورې 155 کسان مړه شوي او خوشا 200 کسان ژوبل شوي دي. د افغان طالبانو یو مشر ویلي د افغان حکومت سره د ستمبر په میاشت کې د سولې خبرو اترو شروع کېدو پلان نشته. د دې وړاندې د افغانستان حکومت یو اعلی چارواکي ویلي چې د طالبانو سره راتلونکي هفته د سولې خبرې اترې شروع کېدای شي. د افغان سولې په خبرو کې د طالبانو نمائندګي کوونکی شیر محمد عباس تانکزی رایټرز خبری ادارې ته دا بیان په داسې وخت ورکړی چې امریکا غواړي افغان حکومت او طالبان د یو بل سره د سولې خبرې اترې شروع کړي، کوم چې به د افغانستان د دوه لسیزو راهیسې روان جنگ ختمولو لپاره لار هواره کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغان طالبانو خپل مذاکراتي پلاوی ټاکلې دي، خو امکان ردوي چې واکې راتلونکي میاشت په اول ورځو کې د حکومت سره مذاکرات پیل سي. دوی وایي تر هغه وخته به خبري شروع نه کړي چې ټول بندیان یې نوي خوشي کړي. ډاکټر عبدالله تیر ورځ ویلي وو کې دای سي دا خبره راتلونکي اونۍ پیل سي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبرو د ژر پیل کېدو هله سرګند کړي. په دې اکله نور تفصيلات د بارکوال میاخیل په راپور کې درته وړاندې کوو.
په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلایو مشر شر محمد عباس ستانکزی د افغان چارواکو هغه خبره رد کړې چې وایي د ستمبر په لومړیو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې پیل سي او وایي داسې هیڅ خبرې نه دی پلان شوی. ښاغلی ستانکزی د پنځشنبه یا زیارت په ماښام رایټرز خبري ایجنسی ته راتلونکي میاشت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو ممکنه اعلان په داسې حال کې رد کړی چې امریکا او متحدین پر طالبانو او افغان حکومت دواړو د خبرو د ژر پیلولو ټینګار کوي. د افغانستان ملي روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اگست پر 28مه په کابل کې د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د سروې خبرولو په غونډه کې ویلي وو چې دای سي له طالبانو سره د سولې خبرې د ستمبر په لومړۍ ورځو کې پیل سي. ډاکټر عبدالله دوی ورځې وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هم هیله څرګنده کړې وو چې له طالبانو سره به د سولې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي او په افغانستان کې د امني او سولې حل ته به ورسیږي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم د ډاکټر عبدالله په چیر ډاټ سرګند کړی چې خبرې شایي پر اتلونکو ونې کې پایل سي او ویلي دي چې د بندیانو د خوشیدو پرون ستاندونه لري کې دوه تنز دې سوي دي. حنیف اتمر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په هغه انلاین بحث کې چې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ یو اس آی پی په کوربتوب جوړ شوی وو ویل مشتربل هر وخت اوس د سولې مذاکراتو په لیدو تنز دې سوي یو مش خوشبینه یو چې پاینده ونې کې به په دې برخه کې یو لوی پرمختګ وکړو. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی مخکې هم ویلي وو او اوس بیا ټینګار کوي چې دوی به هغه مهال د سولې خبرې پیلوي چې پاتې ټول طالب بندیان د حکومت له لوري خوشي سي. سهیل شاهین ازادي ریډیو ته ویلي چې د سولې خبرې د طالبانو له خوا نه بلکې د حکومت له خوا ځنډول کیږي. په افغانستان کې مشاورتي لوی جرګې د رواني اگست میاشتې په پایل کې حکومت ته د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خوشي کېدو سپارښتنه وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر اشرف غنی د دغو بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. خو له هغه څخه یوازې 80 طالب بندیان خوشی شوي او پاته 300 شل لا په زندان کې دي. ولسمشر غنی دغه بندیانو د خوشی کولو په اړه د لوی جرګې پر سپارښتنو تر لاسلیک وروسته د امریکای د بهرنیو اړیکو د شورا په یو انلاین بحث کې د طالبانو پاته 400 بندیان د نړۍ لپاره خطر بللی وو. ولسمشر غنی ویلی وو د پاته بندیانو لیست کې دای سي موږ امریکای او نړۍ ته خطر ولري ځکه چې په دې کې د نشې موادو قاچاقبر او سخت مجرمین شامل دي. دا خبره مل خپل ټولو متحدینو او ملګرو سره شریکه کړې و. سره له دې چې طالبان وایي د ستمبر په پایل کې د خبرو پیلېدو پلان نه لري، د بین الافغاني خبرو اترو لپاره خپل یو وشت کسیس پلاوی اعلان کړی چې د طالبانو د رهبری شورا دیار لستانه هم پکې شامل دي. عباس ستانکزی امریکا غښت ویلي دا پلاوی د طالبانو مشر ملا حبت الله خنزاده جوړ کړی او وایي ټول واکه دوی ته سپارلی چې د سولې د مذاکراتو په اړه هر ډول پریکړه په خپل وکړي. افغان حکومت هم تر دې مخکې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د معصوم ستانکزی په مشرۍ خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی چې د بیلابیلو سیاسي ډلو، مدني ټولنې او د ښځو استازي پکې شامل دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ویرجینیا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دي او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری او سیرجی نور هم راپورونه لرو او د افغانستان څخه راپور درته وړاندو چې ننګرهار کې مېرمنې وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل څخه وړاندې دی باید دزبندي یا وربندي اتر سره سي. مېرمنې د بین الافغاني خبرو د زر پیل کولو غوښتنه کوي او وایي چې افغان حکومت او طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهانې نه لټوي. دا په داسې حال ده چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په تیر یو شواروس کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم کړې دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د افغانستان څخه حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان ختیځ ننګرهار میشتې مېرمنې د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل غوښتنې کوي. د دې ولایت مېرمنې وایي د بین الافغاني خبرو پر وړاندې هیڅ کوم خنډ نشته او د دواړو لورو ته پکار ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل او روانه جګړه ودروي. خزینه فعال او رښمینه ستانکزی د سولې د رامنځته کېدو لپاره اوسنی فرصت د افغان حکومت او طالب استازو لپاره ګټور بولي او ترې غوښتنې کوي چې نور د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې بهانی نه لټوي. غلیستانګزی وویل
د بین الافغانی مذاکرات د پیلیدو لپاره ټول اړین پړاونه تر سره شو. اوس د بین الافغانی مذاکرات د زندول لپاره د سولې د مذاکرات دواړه پلاوی نور هیڅ عذر نه لري. حکومت او طالبانو کار کوي چې د لوی جرګې استاد غوښتنو ته درناوی وکړي او ژر تر ژره د بین الافغانی مذاکرات پیل کړي.
په همدې حال کې مېرمنې ټینګار کوي او وایي که افغان او طالب لوري بین الافغاني خبرې پیلوي نو لومړی دی وربن وکړي. یو بل فعال سیر سلیم وایي په جګړه کې ښکېل لوري د نورو بهانو پر ځای د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړې ته په درنوي بین الافغاني خبرې پیل کړي.
افغان حکومت د مشورتي جرګې په پای سره او د پریکړې سره سره د دې د غوښتنو ومنله. ولې اوس طالبانو ته په کار هم دا د څومره یو قرباني ورکول نو وروسته دوی باید هم دغه قرباني ورکړي چې د سولې د مذاکرات لپاره دوی وربند وکړي او دغه خبرې د سولې په فضا کې مخته یوسي.
مېرمنې په داسې حال دی بین الافغاني خبرو د ژر پیل غوښتنې کوي چې لا هم د سولې له مشورتي جرګې وروسته د طالب بندیانو خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو کارنې ته نه ده معلومه. دا په داسې حال ده چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دفاع وزارت د اعلامیې له مخې د افغان ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې د څلورو قوماندانانو په ګډون 1 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 40 نه زیات نور ټپیان شوي دي. او همدا ډول وسلوالو طالبانو په شمالي لیتونه کې پر افغان ځواکونو د بریدونو ایداوي کړې دي. حکمل صدات دی وری دیو افغانستان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. www.voadewanews.com here in Akai.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه در وړاندې کیږي. پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ یو فیصله کې ویلی وو چې له دې څخه وروسته به په واد کې کسوک هم دویم واده کوي هغه به د خپلې اولنۍ ماینه یا بیا په دې برخه کې د منځګړي شورا د رضا او اجازت بغیر نسی کولای چې دویم واده وکړي. باید چې د لومړۍ مېرمنې یا د ماینه اجازه ترلاسه وي. هم نن سعدیه قاسم شاه د یو شمیر هغه مېرمنو چې مدني فعال دي د هغوی سره خبرې کړې دي. هغه مېرمنې چې ودونه هم سوي دي او ځینې پوښتنې دي چې سړی ته د دویم واده کولو عادت سوي او ولې دویم واده کوي. که څه هم شوزو د دې د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده خو وایي چې د اولنۍ شوزې څخه د دویم واده اجازه کوا هم خستلې سي او مېرمن اجازه هم ورکړي خو په خوشحالي دا اجازه نه ورکوي. په دې اکله ست تفصیلات تاسو ته سعدیه قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زما نوم شکیله ده او زه د قبایلی علاقو سره تعلق لرم او لکه زما واده درې دیش کال پوره شو. اول خدا خبرشته نه چې کوم سړی بخې او خپل خزینه به پوښتنه او که اجازت به واخلي نه دا اجازه ته نه اخیسته. یو سړی یو خزم نه خو حدا شي واید چې مړ نه یو او نور په یو طریقه باندې هم نه خوښي چې هرنګه مشکل یم خو ډیر بازي بازي کسان شته چې مستی نه او داسې هغه نه یکا شوق نه دوه ودونه مملې دلې په خپلوانو کې او دوه ودونه کړه دریم کڅلورم هم کړه ده لکه دا سي مستی نه دا سي هغه نه خو پښتنه او غي نه کړي.
زمانم آسیا ده او زما د واده تقریبا 27-28 سالو شو د دیم واده اجازه چې د نن دا ډیر پګرانه خزور کوي دا چې چریم نشي کې د خز نو ور کوي نو موږ ته مسله ده او کو ور کوي نو موږ ته مسله ده خدا دې چې یو خز بچریم په خوشاله باندې خپل خاون له دیم واده اجازه ورنکي دا خاصه خبره ده. سړی چې واده کوي دا غي خو ډیر وجوهات کې دي چې ځنی سړی چې غي د مستای نه واده کوي اس قسم یې سو مطلب دا سه سو وجنی زنی چې دا غي اولاد نرینه د پاره واده کوي هاوی چې زما دې زوی کنه به شک لونه دی خود زوی خواهش خام خاصړی کوي
ان رقیہ دې زوم یو واده کړه خزه کوم سپریم کورټ دغه فیصله سناو کړه دا نظر دې په حق یو څو خبره کوم سړی چې دین اغې چې دنه ځنه پکې د مجبورای نه ودونو کی او ځنه پکې زیاتره پکې د مستای نه اوم کی خو زیات ځنه پکې د مجبورای نه بده کې چا اولاد می نو دا اغې د وژنه کوي باید چې دنه رونداري کندي شي اسا اغه وت مسله جوړ شي نو اغې سره ودونو کی او باید سړی د مال د پاره کوي خو زه سره ودونه را خو د لومبه خدنه ایسو کوم تاسو نه کوي چې د دویم واده کو او کدر لومبه خدنه تاسو مو کی او هغه اجازه خو هغه سړی چې دین هغه دواړو خو سره چې دین برابر چې دین حقوق نشي ورکول او زما دا رائے ده چې د لومبه خدنه دیوم تاسو کړی شي او چې هغه اجازه تور کینو بیا د لاغي خړې دویم واده کوي
معلوم نه هی د افیده د های کورټ دا فیصله خدا خیر مقدم ورته وایو ځکه چې زمونږ په ټولنه کې چې کله نارینه بل واده کوي نو د دې خبرې ضرورت نه محسوسي چې هغه د خزینه ته پوسو کې نه کې زمونږ مذهب کې هم داشته زمونږ معاشره کې چې څنګه تاسو ته پته وي چې سړی زور ور دی او هغه په هر طریقه په خکاغه اجازه اخلي نو هغه په هر طریقه اجازه ورکي او اجازه خو په اکثر خزې ډیر په خاص حالاتو کې ورکي لکه خزې بچینه کیږي یا بیمار وي نو په داسې حالاتو کې خو ټیک د چادر نه به اجازه ورکي خو نور هسي چې حالات بالکل ټیکي بچي وي صحت یې ټیکي نو ما ته خو نه ښکاري چې یو خزې به دړنه اجازه ورکي خو بیا هم دا معاشره د سړو ده بس هغه ته اجازه واخلي.
خورشید بانو خبره کوم د حوالور اورګنایزیشن سپریم کورٹ ریسنٹلی یو فیصله کړنه چې بل وادو لپاره د مخکینه خزن ان اجازه نامه ضروری ده نو د ډیر ښه اقدام دی بل د دې فیصله بل شګدا دی ډیر ښهسته او چې کله ته بل وادو کوي نو دی کی هغه مخکینه خزله ته به ضرور هغه حق مهر ادا کوي یو خزله دا سیفټی ملا شو چې هغه د حق مهر قسم لیکلې د مخ کې هغه لور کبل وادو کا نو دا سې اقدام او دا سې قانون سازی ډیر زیات ضروری دی.
سادیہ قاسم شاہ وی او ای دیوا پیښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. د موسن دا وړ په غوښتنه پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته خط لیکلی چې د غلام خان لارې دی د ترانزټي لارې اسیات ورکړي. دغه لارې باندې کاروبار خو کیږي خو د تورخم او چمن د لارو په ډول تر ترانزیت لاري اسیت نه دی ورکړل شوی. دا خط د پاکستان حکومت د افغانستان سفارت اسلام آباد کې ورکړی. په دې اړه تفصيلات تاسو عدنان بیچنی وړاندې کړئ.
د خیبر پښتونخوا څنګه په قبایلی ځلې شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی د کمی پارلمان غړی محسن داوړ په ټویټر لیکلی چې حکومت د دوی په سفارښتنه افغانستان حکومت ته افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لارې د اقتصاد لپاره په رسمي توګه ترانزیت کولو لپاره یو خط لیږلی دی. محسن داوړ په ټویټر ایو کاغذ پاڼه هم خپره کړې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا پاکستان کې افغانستان امبیسي تجارت کړی شوی دی. په دې کاغذ پاڼه کې ویل شوی چې د دوی حکومت غلام خان بندر د اقتصاد لپاره په رسمي دغه ترانزیت کول لپاره چمتووالی نیولې او باید افغان حکومت هم د 2013 د اصلیک تر مخه د دې غلام خان لارې ترانزیت لپاره بندوبست وکړي. د یادونې د چې وزیر اعظم د اسټابلیشمنت صلاحکار ارباب شهزاد و اونې وړاندې په پېښور کې میډیا ته ویلي په ایوه اونې کې بدوي د ترخم او سمن ورسته غلام خان لارې هم په اقتصادي توګه رسمي کړی شي. موسن داول اول د افغانستان سره غلام خان لارې د اقتصاد لپاره پرانستل د سیمې خلکو بنیادی او غوښته ده او د غونډه په ورسته کې د سرحداتو ترانسپورت په غونډه کې بشپړه توګه سره راپور تکړه
منی میټینګ کې دا تجویز پیښ کو چې غلام خان بارډر دیم ترانزیت روټ ډیکلیئر شي د چمن او د ترخم پشان دي ځکه چې د غلام خان بارډر چې کوم دی هغه چمن او د دغه په نسبت زیات فیزیبل دی د ترخم په نسبت.
په اسلام آباد کې افغانستان امبیسي سره تماس نیول ورسته په دې اړوند د خبرو کولو څخه ډډه وکړه او ویل په دې اړوند معلومات ورکون کې چارواکي په کابل کې دي. خو د جون پمیاش کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د غلام خان بندر ترانزیت په توګه د پرانستلو ویلی وو. غلام خان د افغانستان مرکز کابل څخه انتهایی نږدې 300 کیلومتره او د پاکستان انډس هایوی څخه نږدې 130 کیلومتره لري موقعیت لري او د سیمې خلکو په ځانګړي ډول د شمالي وزیرستان او د افغانستان خوست خلکو بیا بیا د دې لارې د عملي کولو غوښتنه کړې او ویلي نه یوازې شمالي وزیرستان او خوست بلکې د نه چارچاپیر ټولو علاقو روزګار د دې لارې سره تړلې دي. په شمالي وزیرستان کې د سوداګرو ایو مشر شاولی خان او ویل د غلار په رسمي تور ترانزیت کول د سیمې تجار لپاره د خوشحالي زیری دی. دا په داسې حال کې د ضرب عذب عملیات وروسته کاروبارونه په ټپه اودرې دي.
ډېر ښه کار دی خلکو کې ډېره خوشحالي ده. خلک ډېر ایلې دي. دا لاره د افغانستان اته بندرونه دي په اته بندرې کې دا 450 کیلومتر دا کابل ته نږدې ده. هغه مالونه بازار کې راځي کاغه سبزیانی دي کاغه انډی دي کاغه مرغی ده کاغه چوزا ده کا هر کیم ایټم دي چې ګورنمنټ راکو چې دا غسی زونه په لاله تاسو ته اجازه ده.
هیو بل تجار اختر جان اویل دا انتهی نږدې لار ده او دې پرانستو سره په ترخم او سمن هم د خلکو ګڼ ګڼې په وجه جوړ شي مشکلات راټیټ شي. هغه اویل د ګاډو کرایې کې به هم کمای ورسره راشي او د شمالي وزیرستان رانشي بازارونه کودامونه او پېټرول پمپونه به بیا آباد شي.
نیس کاروبار مکمل خلوص شو کچیر ته دی د الیار اولاول غوړي یعنی کاروبار چې لاول غوړي مې میزه سیسن نه غلام خان سیسن نه تقریبا د تیر کول میشه
غلام خان تر ضرب عذب عملیات وروسته زیات وخت لري پاتر شوی کوم چې د عام خلکو د اقتصاد مهمه سرچینه شمارل کیږي. بلې خوا د ضرب عذب عملیاتو پر مهال میرالی او میرانشاه بازارونه په بشپړ توګه لمنځه وړل شوی چې د هغې تاوان پوره کولو لپاره د سیمې خلک لتیر ایوې اوږدې مودې راسې احتجاجي مظاهرې هم کوي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
امریکا دی وډخ پرونه د واشنگتن څخه در سره وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي خیبر پښتونخوا مانسیرا کی د چای یو جوړونکو پلانټ د ټیکس او موصلاتو ادارې له خوا تړلې سوی چې د پلانټ د څو واره د ټیکس ورکولو ول سوی خو د ټیکس یا د موصلاتو ادارې چارواکو تر مخه د زخه د 19 کال راهیسې 2.8 میلیونه ټیکس نه دی ورکړي. تفصيلات تاسو په دې حکله د احسان محمد خان پر راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا د محاصل او مالیه ادارې یا اکسایز اینڈ ټیکسیشن ویلي د چایو جوړونکو دغه پلانټ د مالیه نو ورکولو په سر تړلې. د چایو د پانو پروسکونکو دغه پلانټ چې په 2001 کال کې د ګڼ ملي کمپنۍ یونیلیور لخوا د مانسيري په شینکارې سیمه کې لګول شوې چې د روزانه په اساس د یو ټن پانو پروسکولو توان لري. د محاصل او مالیه ادارې سیمه ایز مشر امار خان جدون وی او ای ډیوټ ویلي دغه کمپنۍ ته سوسوزل د خبرداري نوټیس هم ورکړی دی، خو دوی د دغه غار سره باوجود بیا هم د مالیه روپو جمع کولو څخه انکار کوي او هم ځکه د چایو پروسکونکو دغه پلانټ وتړلو.
پچھلے 19 سال سے ان کے بقایاجات ہیں. ہماری فائل تو پہلے کی کمپلیٹ تھی لیکن جیسے ہی ہمیں یہ پاور ہوا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ موجود ہے مانسیرا میں.
دے وائی دغا یو شخصی تجارتی کمپنی دا او دا نل سوکلونو دا چایو پروسے کار روان ساتلے، خو تر وسائی کو ممالیا ندا جمع کڑی. دا بیا بیا خبردارے نوٹسو باوجود دوی دا مالیے سخا انکار کو او ہمزکا دا دوی دا پروسے دغا پلانٹ و تڑلے شو. اس چکلا دوی دا مالیے 2.3 ملین روپے جمع کڑی، نو حکومت با حالا دا دی دا بیا پرانست پاکلا غور کوي. د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو مانسيرا بټګرام کې چې دا وخت یو شمیر برخو کې د چایو کرونده روانه ده او هر کال د مارچ او اپریل په میاشت کې د فصل تیاریږي چې بیا د دې وروستو د چایو دغه تیاری شوی پانی د شخصي کمپنۍ یونیلیور په پلانټ کې پروسه کیږي. د یونیلیور قانوني مشیر عبدالله شاه ویو ډیوتا د ریز وړاندې کړي په دغه سیمه کې د خیبر پختونخوا صوبې دننه یوازینی پلانټ د چایو کروندی زیاتولو په خاطر لګولې او د دې څخه تر اوسه کومه تجارتي ګټه نه ده ترلاسه کړې. حکومت لا په کار و چې د دوی کومک کړې وي، خو په ځای د دې حکومت دغه پلانټ په غیر قانوني توګه وتړلو.
نو څنګه چې زمون کمرشل سنټر نه لږه مونږ دې نه ګټ مونږ دلته د خپل شریر د سہولیات ورکو دې په کې ته خو مرګو دې چې تیارې کې مګه شهر دې نه بخل او پیسو باندې اخلو یا مو سنټر ته کم مشینري لګول دا پروسس تو نو اوس ایکسایز والا چې دې هغه راغلا غي په مونږ باندې ټیکس لګولو ته یو ټیکس هغه نوم دې پروفیشنل ټیکس یو ادارا په یو صوبه کې کار کوي نو هغه په پروفیشنل ټیکس ورته زموږ موخه په دې کې دا ده چې څنګه په دې صوبه کې مونږ کاروبار نک او ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن والا وې څنګه دا ستاسو یو اسٹیبلشمنٹ
د خیبر پختونخوا په یادو سیمو کې چې تر شپږ سوه ایکړه ځمکې د چایو فصل کرونده رسیدلې. د زراعت د تحقیق ادارې تر مخه په مانسيرا بټګرام شنګله او تورغر ضلعو کې موسم اوبه او ځمکه د چایو پیداوار لپاره ډېره غوره ګڼل کیږي. ماهرانو په وینا که چېرې دغه سیمو کې د چایو کرونده زیاته شي، نو د دې سره سره به د دغه کروندګرو اقتصاد هم ډېر ښه کېدی شي. احسان محمد خان، VOA، ڈیوا، ایبٹاباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اورے موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voa.jiva.